سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین انتو بجې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته زنګ شوې ده چې اسدالله لودینی کوربه دی. تاسو کولی شئ چې پروګرام کې ورته زنګ وکړئ د ځوانانو د بیکاری په ستونزې خبرې کوي. خو تر هغې وړاندې په ورشو خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تجدید په وړاندې د معافیت د ختمولو ورځ ده. یونما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې ولیدي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یونما د 2020 کال اګست میاشت راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاوۍ او موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ویاند ازادي راډیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکي لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرسته سفیر ترکیې ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو افغانو لورو سره کتلې و. په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي چې نن په دې ښار کې د یو ماین په 14 کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو واستولي بیان کې ویلي چې 14 د کابل ښار د 15 نهې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکوونکو پر یو کاستر ډوله موټر شوي ده. خغلی زدران ویلي چې ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنې خي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خپال پکې مخکې دي. که د نظر پوښتنې اصلي نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لري شو او په پیزوسون کې و یو ځل بیا د اسرائیلو صدر اعظم شي. او کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شي وو له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندېږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدامه وګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګوي چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وسمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکیه سیال لجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه به د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروسته د ځوانانو ترمنځ بیکاری په یوه لوی ټولنیز ستونزې بدله شوې ده. د راپورونو لمخې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. همدې وزګاری اکثره ځوانان او د کار قشر اړ کړی چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. دا چې په افغانستان کې د ځوانانو د بوختیا لپاره فرصتونه څنګه برابرېدلی شي، د طالبانو حکومت د ځوانانو د کاري بوختیاو لپاره څه وکړي او تر اوسه څه شوي، مایکروفون ستاسو خبرونه کې نن پر همدې مسئلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دوه درانه میلمانه هم دې بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل او په هلمند کې د کارګرانو د ټولنې مرستیال درویش مرادي. هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره هم تماس ونیسو. خو اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه ده. همدا اوس زموږ شمیرې در سره ولیکئ، سټوډیو ته زنګ راووهئ او د بیکاری د ستونزې په اړه باندې او دا چې د بیکاری د ستونزو د مخنیوي لپاره څه وشي خپل نظر را سره شریک کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دی 00420212501. بل شمیره ده 00420212501. په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی. هیله ده چې که خې انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ ته هم اړیکه ونیسئ. د هلمند د کارګرانو د ټولنې مرستيال درویش مرادی سټډیو ته وصل شوی. مرادی صاحب، راځي سار کې بل تاسو واورو چې بیکاری څه ډول ستونزه ده په افغانستان کې. ډیره وخت نه یعنی لسیزه کې چې په افغانستان کې د کار قشر په کافي اندازه له کاره برخمن نه دی، دا مهال یا له روسي تحول نه وروسته دغه ستونزه څومره جدي سوي؟
ډیره مننه لودین صاحب چې موږ ته وخت راکړل. درویش مرادی د هلمند ولایت د کارګرانو د ټولنې مرستيال یم. بیکاری په ډېر زیات کچه باندې رسیدلې ده په ټول افغانستان کې، او خصوصا په هلمند ولایت کې.
او څنګه تاسو ادعا کوئ چې بیکاری زیاته سوي؟ یعنی داسې ویلی شو چې په خوا مثلا یو نیم کال مخکې د ځوانانو ترمنځ بیکاری دومره نه و، اما اوس زیاته شوې؟ داسې څه راپورونه تاسو لرئ یا داسې څه څېړنې تاسو کړي؟
بله، هو، د اوس نه مخکې یو کال مخکې اکثره ځوانان په ادارې په شعباتو کې او نو ساختماني موسسو کې په دې کې کار کول. اوس دغه ډېر شان نسته، لکه ساختماني پروژې نسته، نور ادارې ځوانان بیکاره دي، بیکاري ډېر شتون دي.
بله، او ستاسو په نظر تر اوسه د طالبانو حکومت د ځوانانو د پختیاو لپاره څومره خپل مسؤلیت ترسره کړی دی؟
بیکاری خو ډیره ده، خو کم نهادونه یا کم دولتي ارګانونه خاص د ځوانانو لپاره خاص توجه نه دی کړی چې هغه وګمارل شي په ادارو کې یا شعبات کې. نسته کارونه، ډیر شعبات نه دی کړی.
او ساختمانی کارونه په افغانستان کې په خوا وو، اوس په هلمند کې یعنی په مجموع کې د افغانستان په جنوب کې ساختمانی کارونه یا د مزدوري کارونه څومره دي چې ځوانان وکولای شي حداقل د مزدوري لپاره ځان ته پیسې پیدا کړي؟ مګه په عام اصطلاح کې چې موږ ورته روزمزد وایو.
بله، و روزمزد لودین صاحب، په هفته کې ډیر ځوانان ستا په دې کې تعلیم والا خلق ستا، کاسبان ستا، موټروانان ستا، ویلډینګ والا کارګران دي، رنگمالان دي، کاشکار دي، دغه ډیر فنی استادان دي. په هفته کې یو ورځ کار پیدا کوي، یو ورځ نور، یو ورځ نه وروسته خو ته بیا کار نسته، یو ورځ پیدا کوي. په هفته کې هر روزه راشي دغه د کارګرانو هغه پلکه یا چوک ته، چې په هفته کې ناست دي انتظار سهار تر ماښام پورې، یو ورځ دې کار پیدا کی، صرف یو ورځ.
بله، ډیر مننه مرادی صاحب، تاسو را سره پات شي. موږ ورزو او ریډونکو سره خبرې کوو چې اوریدونکو سوای د بیکاری پر ستونزه، یو اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو وړاندې کوم او تاسو ملماتم سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بیاست.
او ډیر مننه
تاسو څخه مدثر خبرې کوم.
ښه، مدثر صاحب له ننګرهار، تاسو د بیکاری په اړه باندې څه وایي؟ راته په ننګرهار کې د ځوانانو په منځ کې یا د کار د قشر په منځ کې بیکاری څومره زیاته شوه؟
لودین صاحب، دغه یو نیم کال تکم دو کال چې مثلا د طالبانو اداره واک ته ورسېدله، لدین آباد بیکاری اوج ته رسېدلې ده، او ځوانان او د پاخو مور لرونکي او ټول خلک بیکار دي، ټول قشر بیکار دی. مثلا مخکې په ادارو کې به چا به په شعباتو کې کار کاوه، مثلا څوک د مسلک په دغه باندې، او چا به نور ټیټو رتبو کې کارونه بستونو کې کول، او ورسره ساختماني شرکت کتونه ول مثلا پروژې ولې اوس متاسفانه دغه ساختماني شرکتونه او پروژې خو درېدلې دي. خو کوم اداراتو کې چې ځوانان هغه لوستي ځوانان مثلا دندې درلودلې، هغه طالبان منفکري او لوزیپو څخه شړلې دي، او خپل هغه بې سواد اشخاص چې مثلا اته د ورزې لیک لوستم نشي کولی، هغه په دندو ګمارلې دي، او د دې وجې نه بیکاري اوس ته رسېدلې ده. ټول ځوانان د ننګرهار څخه، خو لودین صاحب، ټول ځوانان په قاچاقي لارو او په نامشروع لارو باندې مهاجرت ته زړه ښه کوي تر څو خپل کورنۍ ته یو څه پیدا کړي او د کورنۍ ژوندی پاتې شي. ډېر ځوانان په قاچاقي لارو مثلا ایران ته ترکیې ته او داسې اروپایي ملکونو ته په خطرناکو لارو باندې زړه ښه کوي.
تاسو خپل په خوا څه کول اوس څه کوي؟ یعنی په خوا مو کار روزګار ښه وو؟
لودین صاحب زه خو مثلا په اداراتو کې وم دولتي او اوس بے دندې شوی یم تقریبا دا دوه کاله کېږي یو نیم کال. خو زم شاید هیواد پرېږدم او مهاجرت ته زړه ښه کړم چې تر دا وضعیت یې لکه دا فعلاً چې روان دی او د کار زمینه ځوانانو ته مساعده نه وي. خلک دولګي مري نو خلک مجبور دي چې هیواد پرېږدي او مهاجرت ته زړه ښه کړي تر څو خپل فامیل او کورنۍ ته یو نفقه وګټي او یو انماړی روزي ورته پیدا کړي او تر څو چې دوی ژوندي پاتې شي. نو د دوی پر اتک سره لودین صاحب بیکاري هاوس ته رسېدلې ده. په دغه 40 کلونو جګړه او په دغه 45 کلونو بحرانونو کې دومره اوس ته نه ورسېدلې لکه تر څو چې دوی راغلي دي. دلته د دوی پر اتک سره بیخي بدبختي راغلی ده. لودین صاحب داسې بدبختي ده چې په داسې بدبختي په دشت کربلا او په دشت کیم نه وه تېره شوې. لودین صاحب تاسو خو لرې یاستئ خو راپورونه به حتمن لولئ او وینئ. متاسفانه فقر ډېر زیات دی او خلک د بدبختۍ سره مخ.
مننه مدرسر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. باید وایم چې د طالبانو حکومت بیا وایي چې له افغانستان سره په مجموع کې نړیوالې مرستې کمې شوي دي. نړیوال هیوادونه چې پخوا په افغانستان کې حضور درلود هم پوځي او هم ملکی دغه ماموریتونه پخوا په افغانستان کې ډېری پروژې درلودې. دوی وایي چې هغه پروژې اوس نستن او همدا د بیکاری عوامل دي. خو طالبان په لویه کې ادعا کوي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلې او د افغانستان بانکي سیستم له سقوط ژغورلې او راستر بلې هڅه کوي چې دغه سیستمونه کې خوالی راولي. بل اوریدونکو راسره د مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم لودین صاحب، خیر جوړی؟
و ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو راته د موضوع په اړه څه وایي؟
مننه. خیر سي صاحب، ول ننګرهار جلال آباد خر څخه.
ښه، مهرباني وکړئ صاحب صاحب تاسو راته څه وایي؟ مخکې مو د سر صاحب سر ټاکه و چې بیکاری زیاته شوې ده، خپلې په خوادند درلوده اوس بې دندې شوې. تاسو به راته څه وایي؟
او نو اسلامي نظام سره خوشی دغه بیکاران دغه نوی نوی تحول شوی دغه کارونه خو بهي. نو دغه لوی کار ده چې اسلامي نظام راغلی ده، موږ دي څخه ډېر زیات ملاتړ کوو او کم کړونه چې دا کارونه یې نیشته ده، له صبر وکړي، انتظار وکړي، خدای مهربانه ده، کارونه به سم شي.
ښه، تاسو خپله په څه لګیا یا څه کوئ؟ دا مهال کار وظیفه چیرته لرئ او که نه؟ ښه، د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. د ویل چې ځوانان باید صبر وکړي او حکومت به د طالبانو حکومت ورته د کار فرصتونه برابر کړي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم لوجین صاحب.
علیکم السلام، ستړي مشي.
الله جل وعلا لوجین صاحب جوړ به در بخیر استه میمنه تم ډیر سلام علیکم د شفاف بشاره کوو جوړ به است.
ښه، مهرباني وکړئ اڅک ځای سره فکر کوم زموږ دایمي اوریدونکو په لاین کې دي.
وو ډیر مننه. الله خوشاله لر ولا کده توه باندې لوجین صاحب د کاري کج خورس په واسطه ګسره داسې د دوسل لاڅه ک در دو درزور لا ورا خواته ده. شه ځوانان به کار دي، ځوانان اکثره وخت مثلا په نشو شش ځوانان زیوی نه خبر یاله زیوی نه غټ غټ مالداران ته جران زیوی نه چې وس په نشو کې راغلي بیکاری لا مل دي. زموږ دولت ای دولت ای شغل څنګه چې مشته وکړو در بدل چې په دا وس په یو کار کې په یو نیم کار کې نه کسب نو بیر نور څو راته سمه کی که نور یې کني په څوک پرستیک مته اول جام په سیه جهان. نو بایست موږ ځوانان ته د کار زمينه برابر کړي، پروژو دنګي بر دا نو نه منه چې ستاسو د کور شید وتل او تاسو زوځ پد کوم کار کوم کار ستاسو د کور شید مل نه وته تاسو زوځ پد کوم. نو دا نو خلک بل تک غلایو کې شي شو کې بره دا نو خلک خپل ژوند خطر کې بچي. ځوانان اکثره به کار دي، بیروزګار دي، نه کار سره نه شسته نه بسته چې کوم سمایه لري په هغه سمایه کار نس کوله هغه به خپل سمایه نس برابر ول خپل نه پکنه نس برابر ول. زه ډیر ځوانان وینم د خپل کور غړي وسایونه چې مکمل ګرځي ځوانان موږ ځو خارج نه خارج روان دا
ځکه خو په خارج په لاکیز دمر لمیل څوک از ځکه چې په کور درنه ستونزې هم شته. ځوانانو ته مثلا د پاکستان لاري وس په بندي شوی دی، د ایران لاري بند دي، رسمي لاري په مشروع ډول کې یا په قانوني لار کې دی، زی په افغانستان کې اوس د مهال پاسپورت نشته او قاچاقي هم چې زی لمرک سره ترلې دي. څه کول په کار دی طالبانو حکومت ته چې په کور درنه مثلا ځوانانو ته د کار فرصتونه او بوختیاوي برابرې کړي؟
نو خو زه ګورم چې مثلا لکه څنګه چې مثلا پروژې ودانګي ولې چې دی وایي چې مثلا نړیوال کمکونه ورسیس ور کمکونه سرمنو چې کم کارونه ته کې ستاسو واسه په لکه سړک مکتب پول سړک مثلا داس نور ځایونه دي نور دې پچکونه دې نور کارونه دې ساشي دا که په دغه ساته چې 50 کسه برابر په 50 کسه باندې سل کسه نور بساکیږي خو دا پروژې برابر یو مدرسه یو ته جوړ کی یو مکتب یو ته جوړ کی عددی برسله یو جامع یو ته جوړ کی یو بل کار جو کی یو دکره یو پارک یو ته جوړ کی یو چکونه جوړ په دغه ځکه ځای پر ځای کی دا خو نه منځه مرده نړۍ وړ وړ مستسق نیولې دا خو چې امکان کې نه د بل نړۍ وړ په مرسته څو گزاره کوي نه د بل په جو باندې څوک شته دلای شي وس مرد چې کوم ته کو درلودله وس میغه ته کو د ځوانانو سره سپاسې وکړل اما زکه پر کارم زه خو د خپل کار غوښته شوکې مثال ته وله زه خو پر کارم خلک ما سپاسې څنګه نور کار خدای غنور چې شي دا نو وینم په دانو نور مشه خوږیږي دا غنور باندې زړه د ټوټه ټوټه سي چې خدای پکې جګه تراسه یو نفر دی وس مثلا په کور کې ورجه خوشخه یو بل نفر د ورجه مړي هیڅ سوچ فکر نه وي چې دا خو کېد به نیمه ډوډۍ وکم کاکا کې نور وس نه فایو کېږي باندې خو به ترایې کې لوښ مثلا شروع دا خو بخوري منګر نسته احساس شبکات ته نه سچ چې کېږي چې اثر وکړي اره یو هغه دي چې بس په لګي سوري دي اره یو هغه دي چې خپل مټر سوري دي بس هغه
سلامات صحیح په دې لاره چې په افغانستان کې فرصتونه خسي شرایط د ځوانانو لپاره برابر سي تر څو ځوانان بوخت شي او به هر تل تاګه ډاډه وکي بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده
سلام احمد سلامونه مې کې در کوم علیکم ولومینفه
و ډیر مننه سردار محمد خان تاسو براته د خبرونه په موضوع څه وایي
منګه خو دا شی وای چې ته ګوره کې یو مملکت چې یو وکی چې څنګه چې نه لرو خو هغه به جانب دي ته ګوره چې منګه کلا لرو یاقوت زمرد لرو مس لرو قانون لرو تیل لرو ګاز لرو بوتان لرو اسال لرو اما منګه په کې جنگ باندې خوړلې خو به منګه ملت ناغه ملت ته منګه خوړلې او نه دی په منګه خوړلې خو خیر دې ته به موږ غل شي دا کوو لږ همت او غیرت ته ول سره په کار ده خیر د ځوانانو ګول شي چې دې وکی د ځوانانو خو ماغه وغه بل جمهوریت کې چې وکه دې چې لږه مرسو منګه وګی کړی نه یو منګه خدا پاک نه وګی کړی
خا د سردار محمد خان اړیکه پریش و په دې هله چې بلزل اړیکه ونیسي او ټول خبري خبري سي خدا زل زبانانو ته سپارښتنه دا و پلانډو کې چیزې پوښوم هغه چې صبر دی او کې زغم دی ولري د وخت په تیریدو بستونزې هواري شي په هر حال مننه چې اړیکه مو ونی ولا بیرته ورزو د خبرونې ملمته خاغلی درویش مرادی چې د هلمند کارګرانو د ټولنې مرستيال دی مرادی صاحب تاسو د غوړیدونکو نظرونه واوریدل اوریدونکو تقریبا په دوو ډلو ویشل سوی یو ډله وای چې بیکاری ده بې وزګاری ده د طالبانو د حکومت له خوا تر اوسه هیڅ نه دی شوی اما یو شمیر بیا وای چې نه ځوانان د صبر وکي وخت لاسته حکومت باید وخت ورکول سي تر څو د کار فرصتونه برابر کړي
ډېر مننه بلې ما واوریدل د دوی خبرونه د نصیب الله صاحب خبرو باندې زه هم نظر یم امارات اسلامي باید خپل ملت غمخواري وکي او خپل د ملت د ځوانانو چې بیکاره ګرځي یا په نشو باندې مخاړي یا زی غیر قانوني نور ملکو ته چې ځانونه په خطر کې دي او ډېر ستوماني او د زجر او کنځا او نور شانګالي د دې څخه زه غواړم امارات اسلامي څخه چې خپل په ملک کې د ځوانانو ته یو قانون استا مدنون استا پروژې استا د دې فعال کړي چې ځوانان دې پر کار کې او دا غریب طبقه خپل د عیال د نفقه یو روزي پیدا کړي
بله او مرادی صاحب نن سبب افغانستان ته مرستې زخت ډېرې زی خو موثریت ډېر کم دی شکایتونه دي چې دغه مرستې سم نه ویشل کیږي له دغه مرستونه څنګه کولای شو چې د ځوانانو د کار لپاره ګټه واخیستل شي مثلا په یو شمېر ولایتونو کې دا پروژې پلیسوي هم دي مثلا د دبليو اف پی مرستې د کار په مقابل کې ورکول کیږي مثلا یو کس دی ټول ورځ کار کوي یو کانال باسي مثلا یو لختای جوړوي یا مثلا یو استنادي دیوال جوړوي د ورځې په پای کې ورته مثلا من یا دوه من غنم ورکول کیږي یا مثلا د مغه مطابق پیسې ورکول کیږي څنګه د چیل دغه مرستونه په نورو ولایتونو کې هم ورته نورې پروژې پلیسي ترسو هم خلکو ته کومک ورکول سی او هم کوم کسان چې د کار ولادي هغوی مفت یا وړیا مرسته ترلاسه نه کی کار دیو کې د کار مقابل کې د پیسې ورکول سل دې سره به د کار د زیګیدو یا د کاری فرصتونو زمينه هم پراخ شي
بله ولودین صاحب چې دا کار هم وسی دا هم ډیر ښه نظر دی
زه مرسته په بدل کې هغه کسان ته چې مرسته ورکول کیږي هغه دې په یو کار وګمارل شي، د دې په مقابل کې بیا دغه مرسته وګشل شي. اوس داسې کسان شته چې 15 کارټونه اخیستي دي، هغه د دې مستحق هم نه دی، لایق هم نه دی، مګر هم بیا هم 15 کارټونه، څلور څلور درې درې کارټونه اخیستي دي. هغه کسان چې مستحق دي هغه ته شی هم نه یې رسېدلی. او که دا رقم شي چې د کار په بدل کې دا کارټونه دا مرستې وویشل شي، بیا هغه کسان چې چې شتمن دي هغه خو کار نه کوي، نه کوي چې هغه مستحق دی، هغه بیا کار هم کوي، خپل وظیفه هم انجاموي. دا خو ډېر ښه توضیح دی.
بله، کور ودان مرادی صاحب، د خپرونې بل میلمه د افغانستان د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل هم سټوډیو ته وصل شوی. عادل صاحب، ستړي مشي، راځئ له تاسو سره لږ زره په خبرو کې تم شو. تاسو د ځوانانو د بیکاری په اړه تازه کومه سروې کړې یا کوم معلومات لرئ چې په افغانستان کې څه شمېر کسانو دندې له لاسه ورکړي؟ زموږ راپورونه معلومات دا ښیي چې لږ تر لږه 15 لکه کسان بې دندې شوي په تېر یو نیم کال کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ټولو اوریدونکو استاذ محترم ادارې ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. دا چې د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرو خواریکښو زحمتکش د قشر د حقوقو لپاره په مسلسل ډول د تاسیس څخه تر ننه کار او فعالیت کوي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې هر بدلون چرامن سراغله ده، نو زپل شوی په یو فاریته خاص احمدشاه او کارګر طبقه ده. تاسو معلومه ده چې سمو دوران دي د کورونا مسایلو د هغه کورستا د نظام تغیر، نو دا هغه څه دي چې زمونږه خاصه بیکاری لوړه وه، او دغه حالات زمونږه بیکاری او فقر نور هم لوړ کړو. تاسو معلومه ده چې زمونږه د هیواد د بیکارانو شمیر دومره حتی ورسېدو چې حتی اکثره معتادینو ته او کارګرو ماشومانو ته د هغې په زیادت کې رول ولوبولو. تاسو ته معلومه ده که چېرته ما مخکې یا تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې نظام وایي چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي، زه د نړیوالو څخه خصوصا هغه چې د کارګر د حقوقو لپاره په نړیواله سطحه کار او فعالیت کوي، خصوصا د انټرنیشنل ټریډ یونین کنفیډریشن یا ITUC او د کار نړیوال سازمان څخه یا ILO څخه. زمونږ ګیله هم دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې په هر نظام په هر مشکل کې دغه طبقه زیانمنیږي، او په دغه حالاتو کې زمونږ جدي غوښتنه د دوی څخه هم دا ده چې د افغانستان خواریکښو زحمتکش او کارګر قشر باید د نظر څخه ونه غورځول شي. دا چې نظام تغیر وکړي، دا چې کوم مسایل منځ ته راځي، کارګر هغه طبقه ده. زه یادونه کولی شم چې په یوه ټولنه کې درې اړخه وجود لري چې هغه کارګر، کارفرما او دولت دی. د کارګر همیشه زمونږ کارګر ځپل شوی دی او هیر شوی دی، پاتې شوی دی. تاسو معلومه ده چې په ډېرو ستونزمنو او بدو حالاتو کې قرار لري. مونږ د نړیوالو هغه مرسته کوونکو څخه هم جدي غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري اتحادیه که چېرته د دوی یا دوی په تعقیب کې واچول شي یا دوی په هغه راز کې واچول شي، نو هغه مرستې چې کومې چې د ملګرو شکایتونه کوي واقعا همدا چې دا مرسته په ښه صورت سره نه په تېر نظام کې ولس ته رسېدلې ده او نه په دې نظام کې. نو زمونږ غوښتنه همدا ده هغه مرستې چې نړیوالې اوس حسابوي او طالبان وایي چې دا مرستې بشر نه کوي، کمې دي، زمونږ جدي غوښتنه او ګیله د نړیوالو څخه خصوصا د هغه مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو څخه هم دا ده چې ولې تاسو دغه قشر بینوا پرېښی، ولې دغه قشر ته لاس نه دی ورکړی؟ دغه قشر همیشه د پټ شوی دی، همیشه د ستونزو
ما دا پوښتنه کوله چې په افغانستان کې ستاسو معلومات څه ښیي؟ د بیکاری کچ خو بیرې دی چې پراخه وه. پخوا هم و تاسو ویل چې کله کورونا پیل شوه نو په ټوله نړۍ کې هغه کاري برخې متاثره کړې، خو په ټول نور نړۍ کې اقتصادونه ښه دي، زر بیرته سره عادي حالت ته راغله، ژوند هم نورمال شو. اما په افغانستان کې کورونا راغله، خلک بیکاره شو، خلک بیروزګاره شول، دغه راز نظام هم بدل شو. اوس د طالبانو حکومت دی، پخوا مثلا جمهوریت وو. د بیکاری کچه ستاسو معلومات څه ښیي؟ څومره پراخه شوې؟ زموږ معلومات دا ښیي چې شاوخوا 15 لکه کسان بې دندې شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور هم خپور شوی. اوس ما سره دقیق په ذهن کې نشته چې د کومې ادارې راپور و. تاسو هم تاییدوئ چې همدومره شمېر کسان کې دي، همدومره شمېر کې دي کسان بیکاره شوي وي؟
زه صرف دومره وایلی شم چې د بیروزګارۍ هغه کومه علتونه چې دي په افغانستان کې هغه ټول منځته راغلي دي. نو بیکاري یوازې هغه کسان ځینې وخت کې د نظام چارواکي وایي چې مونږ تر 15 بسته پورې، تر 3 بسته پورې خلک پرېښي دي. صرف په رهبري کې تغییر راغلی دی. خو زه فکر کوم کومو حالاتو کې چې مونږ مواجه شوي چې ځینې خلکو د خپل کاري مسؤلیت له وجې خپلې وظیفې پرېښي دي، ځینې د دوی د نوي په ساري نوي کسان مقرر شوي دي، ځینې دوی جواب کړي دي. نو دا هغه څه دي چې دغه د تېرې بیکاري سطحه لوړه کړې ده. که چېرته نظام، موجوده نظام سرمایه داري را جذب کړي، سرمایه ګزاران په هېواد ته را جذب کړي، په هېواد کې اساسي سرمایه ګزاري وشي، په هېواد کې فابریکې جوړې شي، هېواد کې د هر طبقې د حقوقو لپاره په درنښت او احترام قایل شي، د کارګر ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کارګر، کارفرما او دولت هغه درې اړخیزې کوم چې یوه ټولنه منځته راوړي. په دې کې زمونږ بدبختانه چې زمونږ ټولې طبقې د ضعف تر کچې رسېدلي دي او په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې قرار لري، خصوصا کارګران. نو په تېر تاریخ نړیوالې ادارې دا چې موجوده نظام وایي چې د مخکې څخه مرستې کمې شوې دي، زما جدي غوښتنه د کار د نړیوال سازمان څخه او د دغه نومبر کې په 18 او تر 2 پورې د انټرنیشنل ټریډ یونین کنفیډریشن کوم کانګرس چې دایریږي، زمونږ ته جدي غوښتنه ده چې د کارګرو د ستونزو، د افغانستان د پرېکړو مزدورانو د سراسري اتحادي او د کارګرانو د ستونزو په اړه باندې جدي پرېکړه وکړي او د زمونږ دغه مشکلاتو ته نخره.
مننه عادل صاحب، کور مو ودان بحث ادامه ورکو. ورزو بیر تاوریدونکو، کولای شي وس اړیکونی سي خپل نظر را سره شریک کړئ. اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو دا میکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم ورزو صاحب، تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته نه کیږي کرامت اجمان موسی صاحب ته
ورکو. ښه، مهرباني وکړئ، تاسو څه وایئ د خبرونه پر موضوع راته؟
نو د با نظر خدای شو چې دلته په خوا جمهوریت وخت کې وګورې ټول سم صاد دلته وو، خلک په کار وو، پیسې وې. خیر طرف ته هغه وخت وګورئ، بل طرف ته دل فکر کوم 10 میلیونه دي غوله وحشت او دهشت نن بیغمه شوي دي، خلاص شوي دي، د چاپوی خلاص دي. زما ټول څه ته په کوم خوشاله یو باور دی وسه خدا دې یو حساب درنه لیوال به کوم سره جمهور جمهور چلن کوي. که وګوري کله یو باندې موږ سره دا موږ امر پر رسمیت وو پیزې موږ د خوار نه یو ګورم، مدنونو لرو، مشتمنی لرو، مستل لرو، ملکات لرو. اګه چې موږ دا سوال علی یا خیرات علی یبو چې خیرات خبرونه موږ ته کوي، خیرات مستر علی دا دی و کرا دي چې دا څه ګورل دا څنګهونه دی وکړ چې هغه بندونه یا خلکو ته جوړ کړي چې ځکه خلکو دي چې مدنونه دی وس پرې دی جن ګټل دي چې وکړه خلک هم یې په کار شي، د کار روزګار به برابر شي. نو دا هغه مشر دی موږ یې چلن کوي کنه خلک آرام دي، خوشاله دي، باور دی وسه یو چې دا هیڅ سب دي شک نشته. دا که پیسې کنګل دي، بانګون تاثیرات وزه دي، برسیت مامارت څوک نه پیژني، دا مشکلات دي چې وګورئ.
بله، کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د دې اوریدونکو نظر هم واوریدل شو. ویل چې په کور دننه باید نړیوال د پنګونې فرصت برابر کی، طالبان سره راشدار شو کی طالبان په رسمیت پیژنینو، د هغه لارې چره دي چې په په افغانستان کې د بیکاری کچه ورسره کمیدلی سي. بل اوریدونکو بر واخرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ته ځانګړې شوې، که تاسو هم چیرته له بیکاری کړېږئ او یا هم نظر لرئ چې څنګه د بیکاری د ژغورنې لارې چارې موندلی شو، همدا اوس اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه. مهرباني وکړئ خاکسار صاحب.
دین صاحب محترم، زه به یو نظر ورکړم تر دا بیکاری پورې. دا دلته وطن ته کار کول هم دا یو مینه غواړي، یو محبت غواړي. موږ افغانان وروڼه، وطن پاله نه یو او خپل مینه او محبت په شوق سره د وطن لپاره کار نه کوو. او څوک چې کار کوي اوس هم پهمل وطن کې کار شته، او څوک چې نه کوي هغه ځانګړې خبره ده.
ښه، چیرته کار سه مثلا تاسو وایئ چې په کومه برخه کې کارونه شته چې ممکن ځوانان نور ته پام نه وي؟
وسم الحمدللہ پتی عمل کی دیر کارون استا کس بن استا ولی ولی پروژے استا ہر کس کا خصوصیوں کی کیوں کی کانا یا مدریوں کی تو بتا سی باور ہو کی پتیر دولت کی مشوار استا لکار ہو کی تو کو پریتیش شرا شتیر شرا اندا سی نور جان کی وسو اگر نس پر دور دخل ہوا کی دا کار کو مل جائے ما تلن جا کی جوڑا مدری ہوری کاما.
ښه، مننه. کور ودان تاسو به ځمکې ولرې، ممکن ډېر داسې اوریدونکي وي چې ځمکه هم ونه لري، ځمکه کې هم د کار کولو لپاره ځمکه ضرور ده. په هر حال مننه، نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
بل السلام علیکم، زه سبحان الله مې کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکه
کې یم. ښه، مهرباني وکړئ تاسو د بیکاری په اړه څه وایئ؟
لومړی ستاسو قدرمنو میلمنو ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. زه هم د اقتصاد د برخې څخه لیسانس په کچه مې زده کړې تر سره کړې دي. لکه څنګه چې زه غواړم په یو لنډ او مختصر معلومات ستاسو سره شریکم، په تېرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون نه و رامنځته شوی، نو په افغانستان د کار بازار ته په کال کې 3.5 لک کارګر کوه ارزه کېدله، چې په دې کې د هر لسو کسانو څخه یو کس استخدام کېدل او 9 کسان وزګار پاتې کېدل. یعنی دا په تیر کې داسې یو حالت موجود و، خو اوس دا حالت تر پخوا هم ډیر شدید شوی، یعنی وزګارتیا له حده زیاته شوې ده. نو زه خپله د اقتصاد د لیسانس په کچه زده کړې لرم، تر اوسه زه په دې نه یم توانېدلی تر څو یو د خپل ځان لپاره یو مناسب فرصت پیدا کړم او خپل مسلک کې کار وکوم. د دې ترڅنګ بیکاری څنګه کمیدلی شي، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي. هغې د جملې څخه یو هم په اوسنیو شرایطو کې د پانګونې کموالی دی. مونږ دوه ډوله پانګونه لرو چې یو داخلي ده یو خارجي ده. نو خارجي پانګوال هم داخلي پانګوال ته باید د افغانستان دولت زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي، د دوی لپاره یو مناسب فرصتونه برابر کړي. چې د دې ترڅنګ بل مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د عاید ناعادلانه ویش شتون لري. هر کال د قیمتونو لوړوالی په هر هیواد کې رامنځته کیږي. د دې څخه تر ټولو ډیر چې متاثره کیږي هغه اشخاص چې هغوی د ثابت عاید درلودونکي وي، چې هغې د جملې څخه یو دغه کارګر دي، معلمین دي، دا ډیر زیات متاثره کیږي. دا دی چې فقر ته شدت وربخلی، بیکاری زیاته ده. اوس مهال په افغانستان کې د حد زیاته وتلی که دا حالت په همدې شکل ادامه ورکړي، نو په افغانستان کې به یو سخت اقتصادي بحران رامنځته شي. نو د دې باید مخه ونیول شي تر څو افغانستان دولت د افغانستان اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې دوی لا زیاتې هلې ځلې وکړي. کارګر کوه مونږ لرو، اما ورته د کار فرصت نه دی برابر. که چیرته ماته په خپل مسلک که په خپل مسلک کې ماته کار زمینه برابره شي، مونږ سره ډېرې ښې طرحېږي، ښه نظریات مونږ لرو چې هغوی د افغانستان دولت سره شریکولو شما زمینه راته نه ده مساعده چې تر څو د افغانستان کې فقر
په کچه کې کموالی رامنځته
شي. بله، لاندو کې له تاسو اورو چې ستاسو مسلک اقتصاد او د خبرې مهم په زړه پورې وي. ماته مخکې خاکثر سره پکتیا نړۍ کې نیولې و، هغه ویل چې په افغانستان کې د کار زمینې ډېرې دي خو اکثر ځوانان نه غواړي چې کار وکړي. اما ستونزه دا ده چې د بیکاری کچه زیاته شوې. مخکې تاسو ویل چې په هرو لسو نفرو کې مثلا نه وزګار و، اما اوس ممکن په هرو او شلو نفر کې ممکن نولس وزګار وي، یعنی د وزګاری کچه لوړه شوی. په لاندې وخت کې څه کول پکار دي؟ طالبان حکومت هم دا کوي چې دوی پنګوالو ته زمينه برابروي، دوی پرله پسې اعلانونه کوي چې نړیوال دراسي د دوی د قانونو په استخراج کې د پنګونو وکي او عملاً پنګونه هم پیل شوی، خو د بیکاری کچه ډیره ده او مثلا د کارګر د جذب کچه مثلا ډیره ټیټه. څنګه وکولای شي چې دغه تعادل وساتل شي او بل اخره پر راتلونکو څو میاشتو کې حداقل یو کال کې د بیکاری کچه بیرته کنټرول شي؟
افغانستان کې سیاسي بي ثباتي ګورې، تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس افغانستان اسلامي امارت حکومت چې تر دې مهاله په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که چیرته موږ یو خارجي پانګوال ته دوای چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي، اخو موږ نه اخو سیاسي ثبات غواړي. که چیرته مثلا په افغانستان کې اوس سیاسي ثبات چې دی، دا هغوی په دې باندې باور نه دي کېدلی شي بل بدلون رامنځته شي، دا که هغوی باورمن نه دي نو هغوی به څنګه پانګونې ته دلته زړه ښه کړي؟ یو څوک هر څوک وي که موږ په شخصي لحاظ فکر وکړو، مثلا زه خپلې پیسې یو چیرته بندوم په یو کاروبار کې، د هغې هر اړخ به زه سنجوم، زما د پیسې په خطر کې نه دي. مختلف اړخونه دي دلته چې هغه په نظر کې ونیول شي، نه تنهای قانونو برخه ده، په نورو برخو کې افغانستان باید اقتصادي وده ګوري. افغانستان اقتصادي وده په ډېره ټیټه کچه کې ده، تقریبا په تیرو کلونو کې 2.3-2.5% پورې وه. هو موږ تاسو وګورو په 2009-2014 پورې افغانستان اقتصادي وده تقریبا 9-14% پورې وه، ولی کله چې 2014 کال شو خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلې اوازې شوې، افغانستان اقتصادي وده اوتومات ډایرکت شکل په ډېرې ټیټې کچې ته رسېږي. همداسې موږ وګورو د افغانستان د نفوسو وده هم چې ده 2.3 ده، که همدغې انډول کې روانه ده، دا چې دقیقې سروې هم په افغانستان کې شتون نه لري. نو دا په اقتصاد کې یو بل بحران رامنځته کوي. کله چې اقتصادي وده، البته نفوس وده زیاته شي نسبت اقتصادي وده ته، دا په یو ملک یو بل بحران رامنځته کولی شي. د دې هر څه لپاره باید مناسب پالیسیګانې، پلانونه موجود واوسیږي. یو ملک پرمختګ څنګه کولی شي؟ همدا پانګونه ده چې د افغانستان اقتصادي، البته په تیرو کلونو کې چې ځینې ورونو ته به دا پوښتنه پیدا شي چې ولې اقتصادي وده د افغانستان زیاته وه او اوس کمه شوې، یا 2014 کال نه کمه شوه، هغې ته مونږ کاذب اقتصادي وده ویلی شو. کاذب اقتصادي وده په دې معنی چې
ستاسو غږ راځي مهرباني خبر
د وجې رامنځته شوې وه، هغه زمونږ د داخلي تولید د زیاتوالي له کبله، بهرنۍ مرستو د له کبله اقتصادي وده وه، چې څنګه بهرنۍ مرستې کمې شوې د افغانستان اقتصادي وده هم کمه شوه. هغه سطح نو اوس هم افغانستان اقتصادي وده ډېره کمه ده. د بهرنیو پانګوالو دپاره زمینه برابرول خپله د افغانستان به دولت باید لوی او وړې پروژې په کار واچوي. بل مهمه اړخ دا دی چې هر کس ته باید په خپل تخصصي برخه کې د کار زمینه برابره شي. تاسو وګورئ نن داسې اشخاص ممکن شتون ولري چې هغوی مسلک مثلا یا تعلیم تربیه وي، یا انجینري وي، یا یو بل مسلک وي، هغوی د مدیریت په برخه کې کار کوي. تخصص سپیشلایزیشن نن نړۍ چې د هغه په تخصص باندې کار کوي. تایم منیجمنت، یو کس چې تخصص ونه لري هغه به څنګه په یوه اداره کې کار وکولی شي؟ د افغانستان دولت
و تاسو مخکې دغه د کاذب اقتصاد ټکی ته اشاره وکړه. کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په 2020 کال کې راووتل، د نړیوالو پوځي او ملکی ماموریتونه په افغانستان کې پای ته ورسېدل، اکثره کسان به معاش اسول، همدغه د معاش ورکړه هغه هم موقتی یا د یو قرارداد له مخې. خپل فکر کوم د کاذب اقتصاد یو برخه ده چې په هغه بنسټیزو پروژو یا په هغو پروژو پانګونه نه کیږي چې باثباته وي او مثلا دوامدار د کار موقع برابرېږي. اوس هم افغانستان ته مرستې پیل شوي، مثلا هر اونۍ موږ او تاسو شاهدان یو چې 30-40 میلیونه ډالر ځي په ښکاره مثلا بانکونو ته ورکول کیږي. مثلا ډبلیو ایف پی او بیلابیل نورې موسسې هم نقد مرستې وړي او دغه راز کومکي توکي هم استوي. څه وشي چې له دغو مرستو نه د باثبات اقتصاد لپاره یا د هغو پروژو لپاره کار واخیستل شي چې په اوږد مهال کې کاري فرصتونه زیږوي؟
ګورئ مخکې چې کوم مرستې شوي هغوی داسې کارونه ترې اخیستل شوي چې هغه ایسته که چېرته ممکن په لنډ ماحول کې به ګټور خو د اوږد ماحول لپاره د افغانستان لپاره ګټور نه دي تمام شوي. کېدای شي ګټور هم وي مطلقه زه نه شم درته ویلی. داسې پروژې داسې څه باید وشي، فرض مثال د برق په برخه کې چې مثلا ډېرې پایې د سیمان په دې باندې مصرف راغلی، که چېرته د مثلا د کونړ برېښنا بند باندې یو بند جوړ شي هغه ټول افغانستان ته، حتی مونږ کولی شو د نړۍ نورو هیوادونو ته برق ورکړو، نو داسې بنسټیزې پروژو دپاره باید کار وشي. افغانستان ځوانان اوس په تېره کې چې مونږ ګورو که چېرته په افغانستان کې د فقر شدت موندلی و، اوس هم په افغانستان کې فقر په ډېر سخت، البته د وزګارتیا په ډېر سخت حالت کې ده، اکثره ډېر کسان اوس دلته بېکاره پاتې شوي دي. همدا سبب دی اوس هم مونږ دا نه منو مطلق نه ردوو، افغانستان کې زیات انجوګان موسسات شرکتونه په مختلفو برخو کې کار کوي، دوی په افغانستان کې د بېکارۍ کچه ډېره زیاته لوړه ده، نو دوی په لنډ مهال کې دا نه شو کولی چې د بېکارۍ مخه دې ونیول شي. البته مونږ کسان استخدامیږي، دا اوس هم مونږ چې ګورو روزمره د وظایفو اعلانونه کېږي، وظایف کریټ کېږي، خو دا په افغانستان کې تقریبا تاسو فکر وکړئ چې دا یو ملک د کار بازار ته.
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني خبر ته ادامه ورکړئ.
یو پر کېږي نو دا خلک د دې د بیکارۍ کچه به کومې حد ته رسېدلي وي؟ افغانستان کې اوس اکثر په هېڅ برخه کې نه دي شوي، که نفوس برخه کې ده که بل برخه کې ده. البته دوی هغه تخمینی تقریبي شکل یو اعلان کوي چې مثلا دومره کسان وزګار دي یا دومره کسان د فقر تر کچې لاندې دي. په افغانستان کې تاسو وګورئ په بنګلادیش هیواد کې هغوی د خپل لپاره یو ټارګټ ټاکلی، فرض مثال د 2022 یا 23 کال پورې به زه د فقر کچه 5% ته راټیټوم، فکر کوم همداسې دوی یو ټارګټ لري. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې کله خارجي ځواکونه په افغانستان کې موجود وو، د افغانستان کې د فقر کچه و چې وه هغه تقریبا 5% پورې وه. اوس د کرونا د څپو پر مهال په افغانستان کې فقر کچه تر 90% پورې لوړه شوه، مونږ د بهبود په طرف نه یو تللي. مونږ روزمره چې دی هغه داون کیږو، یعنی یو خراب حالت ته ځو، نو دلته موسسات چې کوم دي د هغوی څخه زمونږ غوښتنه دا ده که دوی کار هم کوي په بنسټیزو پروژې دلته عملی شي، نه هغه چې یو لنډ مهاله وي. لنډ مهال دپاره تاسو وګورئ هماغه وخت کې چې کاذب اقتصادي وده تاسو مایداوري وکړه، موسسات وو، خلک ورسره په کار وو، نو کله چې دغه خارجي قوای د افغانستان څخه ووتلي ټول خلک وزګار پاتې شول. مونږ دلته سپیشلایزیشن تخصص په افغانستان کې اکثره کسان دې ته توجه نه کوي، نو دې دپاره باید ډېره توجه وشي. هر کس ته باید په خپله برخه کې د کار زمینه برابره شي، نه دا چې یو کس تعلیم تربیه نه فارغ دی هغه دې راشي زما سره د مدیریت برخه کې کار وکړي. سپیشلایزیشن ته باید ډېره توجه وشي تر څو که مونږ غواړو په راتلونکي کې د نړۍ د هیوادونو سره سیال شو. د دې تر څنګ ګورئ نن په ټوله نړۍ کې نړۍ هیوادونه دې لپاره ډېره توجه کوي. د دې تر څنګ ټایم مینجمنټ مختلف ماډل لرو، هغې څخه استفاده وکړو. د اقتصاد چې دی نن که مونږ غواړو نړۍ سره سیالي وکړو، هغه به په اقتصادي اړخ کې به مونږ ځان پیاوړی کوو. نن په ټوله نړۍ کې اقتصادي جنګ روان دی، تاسو ګورئ د روسیې اوکراین جګړه ده، د دې تر څنګ د چین او د روسیې ځینې وخت ناندرې وي په مختلفو برخو کې. علت یې دا دی چې د دوی ترمنځ اقتصادي جګړه ده. خو مونږ دې لپاره چې څنګه وکولی شو
او کور ودان، ستاسو ټینګار دا دی چې باید مسلکي توب ته پام وسي. متاسفانه نیوکې همدا دي چې د طالبانو په حکومت کې تر ډیره مسلکي کسان په دندو نه ګمارل کیږي. په هر حال ډیره مننه د دې اوریدونکو نظر او تبصره مو واوریدله. په زړه پورې و ورزونو اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې منتظر دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. زموږ غږاورې خالدي اوریدونکو اړیکه پرې شوله. باید وایم چې د لیاقت عادل اړیکه هم شلېدلې. موږ هڅه کوو چې بیرته د افغانستان د خواریکښو د ټولنې له مشر ښاغلي عادل سره اړیکه ونیسو، خو اړیکه ورسره نه ټینګیږي. عادل صاحب په دری خپرونه کې هم زموږ میلمه دی، هلته به یې هڅه وکړو چې خبرې واورو، نظر واورو. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
شکرا سب سلام ته صاحب خیر
او ډیر مننه تاسو هم ستړي مشي کوم ځای نه مالک نیولې زموږ د خبرونې موضوع روانه بیکاری او د کاری فرصتونو امکانات تاسو څه وایئ راته
زه توکل مینوال دا وخت ایران درسنجان شهر سره تاسو په تماس کېمو
خا تاسو ایران ته کارپس تللی څه وایئ راته په افغانستان کې چې خپل خپلوانو سره اړیکې نیسي په افغانستان کې بیکاری څومره یو لوی ستونزه ده اوس
زدولاسه په افغانستان کې خو ډیره بیکاری ده موږ چې دا شل کال ایران د زور ازو نو ایران کې هم څوک خپل بچان به نو روزمز به ګټو ورته نو نه کېږي ستړي او مار سره مخامخ یو هر کار کوو افغانستان کې هیڅ وخت افغانستان نه سمېږي
څه کوئ په ایران کې څه کار کوئ ساختماني کار کوئ او کنه کوم بل کار باندې لګیا
نه پټې مټې کې مو په ور لګوا او ځکه ورته اړه وا او سموا ورته دا کار مو دی
ښه بسګری کوئ او څنګه دا آیا د خدای افغانستان کې د کورنۍ گزاره حتمن پکېږي او څنګه ایران ته لاړې په اسناد لاړې او کنه قاچاقي
نه قاچاقي لارو لارو اسد الله صاحب قاچاقي لارو تږي سو وږي سو موږ دا شل کار زور ازو په دغه بدبختۍ زور ازو
نو څه فکر کوي د دغه بدبختۍ د خلاصېدو لارې څه دي تاسو څه وایي مثلا څه وسی په کور دننه ترڅو تاسو او نور هغه ځوانان چې مثلا نن په ایران پاکستان یا په اروپا کې مثلا په کار روغ دي په خپل بوخت دي په خپل هیواد کې دغه کارونه وکي
اسد الله صاحب زه به خبر درته وکم
مهرباني پلان
وکړئ مشران چې د افغانستان مشران چې د خلک ټوله
خمنانه کور ودان د دې اوریدونکو نظر مو واورید سلامت اوسئ هیله ده چې تاسو ډیر نیوکیونه کوي ځکه موږ سره د حکومت مسؤلین نسته او په مشرانو تل نیوکی کیږي چې د ځوانانو لپاره کار نه کوي خو مشران یا چارواکي هم بیا خپل دلایل لري هغوی تل ادا کړي چې د افغانستان لپاره کار کوي د طالبانو حکومت هم چې له یو نیم کال را په دې خوا وخت رسیدلې تل دغه ادا کړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلې دی بانکي نظام له سقوط ژغورلې دی دوی د غستونځ او ننګونی هم منی خو وای چې د وخت په تیریدو به د غستونځ هم حواری شي په هر حال خپل ملما هم لرو لزان سره کاغلی مرادی ډیر منتظر پات شو غي او بل اوریدون کې راخلو به د مرادی صاحب د پای خبري او مهرباني وکي میکروفون تاسو خبرونه ده
تاسو سلام لودین سیو راځي رادیو ټول منوالو ته سلام وخت مو بخیر
و ډیر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیول
خوشاله اوسه ننګرهار ولایت له کوشته ولسوالۍ نه مو تاسو سره اړیکه نیولې ده عبدالله ما په نن سبا په افغانستان کې خو بیکاری بیخي د هر څه شوې ده په دې چې هغه ځوانان چې ماستری تر کچې خپل زده کړې کړې اوس هم بیکار دي پیسې خدای ما زده کړې کړې تر اوسه پورې کلونه کېږي دغه ته دنده نه پیدا کېږي خو دنده ورته پیدا هم شي او په دې ښه بخښ کې ته دنده نه پیدا کېږي په دې چې دا مجبور دی چې مسافرې ته مخه کې یا به هر ملک ته لاړ شي په قاچاقي لارو باندې نو بیکاری بیخي په افغانستان کې زیاته شوې ده نو زما د اسلامي اماراتو له مجاهدینو ورونه نه هیله لري چې دا ځوانان ته باید کاروبار زمينه برابر کړي
تاسو خپل څه کول په خوا اوس څه کوي یعنی تاسو خپل هم د بیوزګاری یا د بیکاری قرباني یا کنه خپل کوم مصرفیات لري
بیکاره ګرځو کاروبار چې نشته د بس او کله یو ځو کله بل ځو کاروبار نه پیدا کیږي خو خار ته لاړ شو کار لپاره خپل کوم کاروبار نه پیدا کیږي وی تر شو
خاص دا کلی مو کړی او کنه مکتب پنځای مو پانتور مون نه دلوسته
ولنه پانتون نن تر څرنسم نه پاره غو یو خطر اوسه پور وظیفه درک نشته د نوې خې ترک نه لګیږي د وظیفه نو کوشش کوو خو بیا هم څنګه پیدا کیږي ماره شو بیا ورځې مو تکول لري هر دروازه مو تکول لري خو اوس چې اوس سره شو بیا کله شو کیږي یا تر دا وای چې مقصد او ته سنت طریقه برابر نه سنت طریقه باندې ځان برابر کوي راشه نو ځینې ځینې وخت دا مشکلات پیښیږي
سلامات اوسئ ډېره مننه په دې هیله چې د غستونزې هواري شي مننه چې اړیکه مو ونیوله دا چې د خبرونې وخت هم کم پاتې دی بیرته ورزو د خبرونې میلمه ته د هلمند کارګرانو د ټولنې مرستيال درویش مرادی راځي لته سره به دغه بحث ورورو راون غړو. مرادی صاحب، تاسو په افغانستان کې د ستونزو یادونه وکړه، دا مو ویل چې د بیکاری کچه زیاته شوه، نور اوریدونکو هم د شکایتونو درلودل، که څه هم لږ په حلارو چارو تمسو، اما ډیر چې دا بحث سره راټول کو، راځي په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې دننه د کار زمینی تاسو څنګه ګوري، یعنی آیا دغه اقتصادي پروژې چې یادیږي، قانونه یادیږي، مثلا د افغانستان ترانسپورت او برېښنا، برېښنایي بندونه یا مثلا ځمکې یادیږي، په دغو برخو کې د پانګونې امکانات څومره تاسو ګورئ او څومره تاسو هیله لرئ چې حداقل په کلونو کې به د بیکاری کچه بیرته راټیټه شي او ځوانان به په کور دننه په کارونو لګیا شي؟
په افغانستان کې کاري زمینه ډېر شتون لري، ډېر معدنونه شته، کانونه شته، او که دا کارونه پلی شي، تاسو خبر یاست چې افغانستان کې دا دوه کاله درې کاله وچکالي هم ځپلی دي، دا بندونه جوړ شي او کانالونه جوړ شي، دغه ځوانان، بیکاره ځوانان په دې وګمارل شي، یا د مرستې په بدل کې یا نور تنخواه ورکړي امارات اسلامي، دا ځوانان به لږ بیکاره شي.
او دغه برخه چې تاسو یاد کړئ، مثلا قانونه د برېښنا په برخه کې پانګونه چې افغانستان اوبه هم لري، مثلا همدا په هلمند کې د هلمند سین اوبه دي، مثلا چې تر ډیره ګاونډي هیواد ایران ته ځي، مثلا د کونړ او پنچیر سیندونه دي چې چپان د بهیږي، یعنی د برېښنا د تولید وړتیا شته. ستاسو په نظر ولې پانګونه نه ده سوې په افغانستان کې؟ په تیرو شلو کلونو کې مثلا زخت ډېرې مرستې وسوې، حداقل سلګونه میلیارد مرستې افغانستان ته راغلې، اما بیا هم نن افغانستان برېښنا نه لري، د برېښنایي اړخه مثلا په ګاونډیو هیوادونو متکی دی او د کار قشر هم دغه دی، تاسو وایئ چې بیکاره دی، ولې پانګونه ونه شوه په تیرو کلونو کې؟ او اوس د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دی تر څو له دغو نړیوالو مرستو نه ښه استفاده وکړي او په اوږدمهال کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه کمه کړي؟
تیر حکومت کې خو دا پانګونه ونه شوله چې بېغوري و، او بل هم داسې و چې فساد و، د دې د وجې څخه خاص پاملرنه ونه شوله. او امارات اسلامي څخه هم دا غوښتنه ده اوس د اوس دپاره چې دې پاملرنه وکړي په دا بیکاره ځوانانو او غریب کسانو باندې، بیروزګاره کسان باندې، دا بندونه او دا کانالونه دی دی جوړ کې او سړکونه دی جوړ کې، او بیکاری به نه ان شاء الله.
بله، او هغه ځوانان چې نن سبا کې خطر په سر اخلي، ځي مثلا په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته، مثلا لومړی ګام یې همدا ګاونډي هیوادونه وي، یا ایران ته اوړي یا پاکستان ته، بل هغه ځای مثلا نورې خطرې لارې انتخابوي، هغو ځوانانو ته څه وایي؟ ځکه په خبرونه کې دلته ځینو اوریدونکو ویل چې دغه ځوانان چې له هیواد وځي دوی باید ونه وځي، صبر وکړي، زغم ولري، ممکن په کور دننه ورته د کار زمینې برابر شي.
هغه ناهیله دی او مجبور دی چې د هیواد نه ووځي، د مجبورۍ مجبور دی، په دې چې دلته خپل په هیواد کې کار نشته، په میاشتې میاشتې باندې دغه دی موږ خپل دغه پلکې باندې راځو، هغه کارګرانو ځای باندې راځو، په هفته کې یوه ورځ کار پیدا شي یا نه شي، هغه مجبور دی د مجبوریت څخه ځي. او که اسلامي امارات جوړوله تر اوسه پورې دوی هم نه ځي، دوی هم نه دی خوشحاله چې دومره زحمتونه وګالي او دومره خطرات وګالي او ځي اروپایي ملکو ته، یا ترکی ته، یا ایران ته، یا یونان ته، یا پاکستان ته ځي، دوی هم نه دی خوشحاله چې خپل په ملک، خپل په کور کې کار ورته پیدا شي.
بله، او یو بل پوښتنه دغه، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې اقتصاد په کرنه ولاړ ده، جنوبي ولایتونه هم پراخې ځمکې لري، ولې فکر کوئ په هلمند د غزایونو کې په ځمکو کې کار نه کیږي؟ مثلا په ځمکه کې ډیر کم کسان لګیا وي، مثلا یو کس وي مثلا شل ډیر جر په ځمکه ور لغاړ وي، حال دا چې هر جر په ځمکه ممکن څو کسان ځان سره بوخت کی.
لودین صاحب، مزه کې هم ډیر دي او بزګران هم دغومره ډیر دي، او بلکه دی دمده که وز آید او آقا شان چه ترلاسه کیزه آقا هم بیر پتی تا بای خرسیزه آقا شان چه را نولکیزه آقا تو که آقا دیر گرانده مثلا دیزل دی گرانده او راسر گرانده طول شان تخمون گرانده هر شه گرانده او آقا شان چه دی حاصلات رازی آقا سام مارکتون نلده چه بازار تخصی وزی او دغه باندې خاص خلک توجه هم نکي او امزیک هم ډیر کرل کیږي بسګران هم ډیر او خاص د خلکو زړه نشه کیږي په دې نګر میږي چې وایي موږ ته کې چې هغه اصلات ملا سره زی هغه په سمه بیا نه خسیږي اوس دغه د تاریخو بند سواله دغه په بدل کې خلک ډیر مخه واړه ولا کالک ته پمبه وته دغه پمبه دلته فابریکا هم لري او نور هم پاکستان ته لوري باندې ځي کم خواته ځي خو اوسه ریټ کښته دی په 800 یو من دی سلو نیم کیلو په 800 یا په 800 دی خو چې دی حساب وکي هر بزګر تم شي نه پاتې چې هغه زمیندار تم شي نه پاتې
کور مو ودان ډیر ډیر مننه په افغانستان کې د بیکاری پاړه میکروفون ستاسو خبرونه همدلته پای ته رسیدي هله د چې دغه کومې ستونزې چې یاد شولې یا کومې سپارښتنې چې وسوې دا د چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان د کار قشر ته کار برابر کړي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له خپلو میلمنو. د افغانستان د خوارکه خود ټولنې له مشر لیاقت عادل او په هلمند کې د کارګرانو د ټولنې له مرستیال درویش مرادینه ډیره ډیره مننه. راتلونکي سات همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي. هله د چې هغه بحث هم را سره واوري کوربه زموږ همکار ظریف نظر دی.
لمر شنو يا لي ظلمي كل نخالي وخالي ظلمي بغلي بچاتا ورغبنو ناجو لبينا بغلي بچاتا